د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاست. نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د اسلام آباد د آسیا د زړه کنفرانس د نتایجو چې په وروستیو کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي، یوه موضوع چې د دې کنفرانس له نتایجو رابرسیره شو هغه د سولې د پروسې ګړندي کېدل دي چې پاکستاني چارواکو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به بشپړه همکاري کوي. دغه راز د پاکستان د پوځ لوی درستیزم افغان ولسمشر ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې بشپړې همکارۍ ته چمتو دی. پر دې موضوع پراپورونو مطالبو سربیره دغه راز د موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره هم څیړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړی قسم سولمال ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ د مهم خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د افغانستان د سولې خبرې پیل سي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې لسپین مانی غوښتي چې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په اړه خپلواک څېړنه وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې روسیا د امریکا متحده ایالات او ملګري ملتونو سبا په ژنیوا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې خبرې به په دوه راتلونکو اونۍ کې پیل سي. د خبر په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې وسرچینې ازادي راډیو ته کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کنفرانس په پای کې افغان، پاکستاني او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه موافقه ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ د پاکستانی چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. رحمت الله نبیل چې اسلام آباد ته د لوړ پوړو چارواکو په ډله کې له افغان ولسمشر سره ملګری و، په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې پاکستان په داسې حال کې د توپونو په ډزو او د سرې قالینې په فرشولو سره د افغان ولسمشر د سفر هرکلی وکړ چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وینې تویدي. نبیل ګډ دښمن ته په اشاره چې ظاهرنه اشاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته و چې پرون یې یو ځل بیا مخکینۍ خبره تکرار کړه چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن هم دی، ویل چې د همدغه دښمن ډېر مهم عناصر تر اوسه د پاکستان په خاوره کې آزاد اوسېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یوه عریضه چې 1540 کسانو پرې لاسلیک کړی د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړ. او په هغې کې په کندوز کې پر خپل روغتون د امریکا د هوایي بمبارد په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه بمبارد کې چې د اکتوبر په 3 وسوه د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او هم د روغتون ودانۍ ویجاړه سوه. د افغانستان په شمال کې د ټپیانو د درملنې یوازینی روغتیایي مرکز و. د امریکا متحده ایالات او ناټو د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي او د امریکا پوځي قمندانانو هم ویلي داسې ښکاري چې د دغه پیښې اصلي لامل انساني تېروتنه وه. خو د پوځ څېړنې د دغه فرانسوي خیریه ټولنې قناعت نه دی حاصل کړی او غواړي چې په دې اړه د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون څېړنه وکړي. په امریکا کې د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې اجرایي رئیس جیسن کانویل په یوه روغتیایي مرکز د حملې د عاملانو په اړه یوازې د دغه څېړونکو پلټنې کافي نه دي، بلکې یوازې یوه بشپړه خپلواکه نړیواله اداره چې جنګي قوانین په پام کې ونیسي د دوی اعتماد بیرته اعاده کولی سي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش ترمنځ جګړه له تیرو څلور ورځو راهیسې دوام لري. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې دواړه لورو ته لسګونه کسان وژل سوي، خو په خبره یې د وژل سوو او ټپیانو دقیق ارقام ورسره نسته. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د طالبان او داعش ترمنځ د جګړې له امله په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. په چپرهار کې له دې وړاندې هم دوه ځله داعش او طالبانو خپلو کې نښتې کړې دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپتر دغه هیواد ته استوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د سنا مجلس پوځي خدماتو کمیټې ته په دې اړه وویل
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional.
دوی امریکا تیار ده چې د عراق اردو ته مهمه او بسیاره تجهیزات ورکړي تر څو خپل کار پای ته ورسوي. کچېره شرایط برابر وي، د عراق صدر اعظم غواړي امریکا ته اروزي هلیکوپټر او مشاورین هم عراق ته استوي. د امریکا دفاع وزیر هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل همکاري پراخه کړي. هغه له روسیه هم غوښتي چې د جبهې لسم لوري سره یو ځای سي. اخوا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ځای پر ځای سوي ترکی ځواکونو په اړه د راپورته سوي لانجې د ډیپلوماتیک هواري د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان له مشر سره وکتل. د راپورونو له مخې اردوغان او د کردستان د خودمختار ادارې مشر مسعود بارزانی د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اړتیا خبرې وکړې. دا هغه مسله ده چې ترکیه وایي د عراق شمال ته ځواکونه په دې خاطر استولي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې له کرد پیشمرګه ځواکونو سره کار وکړي او هم هغوی ته روزنه ورکړي. بارزانی چې له انقره سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دغه دوه ورځني سفر کې د ترکیې د ملي استخباراتو له ادارې څخه چې مخکې اعلان نو سوی کتنه وکړه او هم یې د استخباراتو له مشر هاکان فدان سره ولیدل. اردوغان او بارزانی د خبرو په پای کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ اعلامیې خپرنه کړه. خو اردوغان الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د ترکیې ځواکونو په چې ترکی ځواکونه په 2014 کال کې د عراق په د عراقي مشر په غوښتنه د هیواد په شمال کې ځای پر ځای سوي دي. هغه ویل د عراق صدر اعظم حیدر العبادی زموږ څخه غوښتي و چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره مرسته وکړو او دغه په غوښتنه مو په 2014 کال کې د باشیکا د روزنې کمپ پرانیست. روسیا د امریکا متحده ایالاتو او ملګری ملتونو سبا په جنیوا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرو د سوریې لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف ویلی چې روسیه به په سوریه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې نه لري چې په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو دواړه به راتلونکې اونۍ په مسکو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلی چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله آنی پیترسن به په دې خبرو کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون وکړي. او وروستی خبر دا چې ترکیه روسیه د سوریې په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویل روسیه په خپلو پرله پسې بمباریو غواړي ترکمنان او د لازقي ولایت سنیان له خپلو کورونو وشړي تر څو د بشار الاسد رژیم لپاره د امنیت یوه سیمه جوړه کړي او د روسي ځواکونو اډه ورباندې وساتي. ښاغلي اوغلو زیاته کړه چې روسیه د بشار الاسد رژیم په منځلارو مخالفینو باندې په خپلو بریدونو په واقعیت کې د اسلامي دولت یا داعش توندلاري ډلې سره مرسته کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسم سولمال نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت او سرچینه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل شي. په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له یوه غړي سره غږیږو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر اشرف غني د اسلام آباد د کنفرانس په پای کې له راحل شریف سره پرون ماښام ناوخته وکتل. د اسلام آباد کنفرانس به د افغانستان لپاره آیا هغه څه چې لازمه ده ښه نتیجه له ځان سره ولري؟
پاکستان پر دې باندې عملی ګامونه واخلي کوا نخلي او همدغه یو نقطه ده چې په افغانستان کې ټول دې ته سترګې په لاره دي چې پاکستان به څه کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د اسلام آباد زړه کنفرانس څېړلی دی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت صدی او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي چې د افغانستان د سولې خبرې به چې له څه مودې راهیسې په ټپه درېدلې دي په دو راتلونکو اونیو کې پیل شي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. دا چې له پاکستان د پاکستان په پاکستان کې د آسیا زړه کنفرانس په ترڅ کې یا په حاشیه کې د افغانستان د سولې په اړه افغان چارواکو له پاکستاني چارواکو سره په دې برخه کې څه موافقې ته رسیدلي او دغه خبره چې د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل شي چا کړې ده؟ په دې اړه مې مخکې په اسلام آباد کې د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق څخه نور معلومات وپوښتل.
د سولې پروسه یا د سولې د خبرو اترو بیا پیلیدل دا د افغان حکومت او د پاکستاني چارواکو مرکزی خبرې وي د تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ، او په دې ټینګار وشو چې باید د سولې پروسه تجدید شي. ازادي راډیو ته منبع په اسلام آباد کې د افغانستان کوم سفارت چې دی هلته منبع چې وي نه غوښتل نوم ذکر شي، د وویل چې دغه خبرې به د لسو ورځو او د دوو اونیو ترمنځ پیلېږي او پیلېدونکي دي بیا به پیل شي. ولې په هر حال کې بیا د همدې منبع د تاریخنه هم خوده چې طالبان چې دي اوس په څو ډلو ویشل شوي دي، دا چې له کومې ډلې سره به د سولې پروسه کېږي، آیا د ملا رسول ډلې سره که د ملا اختر محمد منصور، دا یوه اندېښنه ده. ولی دا دغه منبع تایید کړه چې د لس ورځو او د دو هفتو ترمنځ به دا خبرې پیل شي.
افغان چارواکو پرون د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره ډېری غونډې درلودې. دغه راز د آسیا کانفرنس په پای کې درې اړخیزې غونډې هم ترسره شولې. مهم تمرکز په څه او په کوم شي ډېر تمرکز وشو او نتیجه څه وه؟
په مجموع کې خو په دغه کنفرانس کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوې، هم د افغانستان پر امنیت، هم د افغانستان په انکشاف، هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د اقتصادي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا. حکم څه چې د افغانستان لپاره ډیر مهم وو او د افغانستان کوم هیات سره غلې وو د ولسمشر غنی په مشرۍ، هغه تر ډیره له تروریزم سره د پاکستان ټینګه مبارزه او یو ډول مبارزه، یعنی چې واستوال مخالفین باید ټول یو ډول وپېژندل شي او د ټولو په وړاندې یو ډول مبارزه وشي. او دوهم اساسي موضوع چې افغان چارواکو پرې ډېر ټینګار وکړ، هغه د سولې پروسه وه چې د سولې پروسه باید بیا پیل شي. او پاکستاني چارواکو هم دا ویلي دي چې د سولې پروسه به تجدید شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ویل چې دوی هیله لري چې د سولې پروسه پیل شي او نتیجې ته هم ورسیږي او پاکستان حکومت په دې برخه کې کار وکړي. په عین حال کې ولسمشر غنی او راحیل شریف د پاکستان د پوځ او جسټیس چې هم سره خبرې کړي، په همدغه مسایلو سره تمرکز کړی چې په هغې کې د سولې د پروسې تجدیدول دي، اطلاعاتي استخباراتو راکړه ورکړه ده، او د دواړو هیوادونو د ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو اجرا کول او هماهنګ اجرا کول دي.
لکه څنګه چې د نسیم شفق د ازادي راډیو خبریال په راپور کې مو په خبرو کې مو واورېدل چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارتي ویسچنې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سولې خبرې ښایي په راتلونکو دوو اونیو لسو ورځو کې پیل شي. د آسیا زړه د کنفرانس په پای کې هم افغان، پاکستاني او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه موافقې ته رسېدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښایي دغه پروسه ژر پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړی حاجی عزیز الله دین محمد چې د پاکستان په مری کې له وسلوال طالبانو سره د افغانستان د حکومت د لومړي ځل مخامخ خبرو مشري کوله، همدا شېبه له کابل سره د ټلیفون په لیکه دی. بله حاجی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بله، تاسو څه اوریدلې دي؟ آیا د سولې خبرې به لکه څنګه چې یو مقام ویلي د افغانستان په سفارت کې په اسلام آباد کې چې دا خبرې به ډیر ژر پیل شي؟ صلاح الدین ربانی هم دې ته اشاره کړې ده چې د پاکستان له خوا نه ورته ژمنې ورکول شوې دي. آیا په دې نږدې راتلونکي کې به موږ د خبرو د بیا پیلېدو شاهد واوسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته تفصیلات نه ټول او دې څخه السلام علیکم. تاسو په خبره په دې چې سولې د افغانستان د ولس یو غوښتنه ده، یو ضرورت ده او همداسې د سیمې ضرورت ده. نو کله هم چې تعاون د دوړو دلو یعنی دوړو حکومتونو د خوانه د سولې د مذاکرات د شروع کېدو لکه څنګه چې خبر مونږ ته راورسېده دا وشي. نو یقیني طور چې موږ افغاني لوری دې ته آمادګي لري چې ډېر زر د سولې مذاکرات خبرې شروع شي. خو البته تاسو خبر وو چې مخکې هم دا خبر شوی وه چې دا شو مذاکرات چې هغه یو نتیجه ورباندې مرتبه وي او د هم د افغانستان د ولس دغه اوسنی تکلیف او زحمت چې دا وینه چې دل شي دوی مخه ونیول شي او هم په منطقه کې امنیت راشي. د دغه شو مذاکرات دپاره د افغانستان حکومت بیا بیا هم غوښتنه کوله او په مردی دپاره زه یقین لرم چې دوی په دغه ناسته کې چې تړون شوې ده دوی به په دغه موضوعات هم خبرې کړي. البته زموږ هیات لا نه دی رارسېدلی چې هغه راورسېږي. نو انشاءالله یعنی د مذاکرات د شروع کېدو دپاره زموږ دخوا نه کوم مشکل نشته.
آجی صاحب یو موضوع چې مطرح کیږي هغه دا ده چې اوس تاسو چا سره خبرې کوئ؟ طالبان خو تقریبا په دوه ډلو ویشل شوي دي، مولا اختر محمد منصور سره مخالف ډلې سره.
نو دا خبره داسې ده چې حقیقت کې موږ خو هغه څوک چې زموږ په مخالف جهت کې دي او هغوی مثلا په دلته په عملا مخالفت کوي بیا خو سره به موږ خبرې کوو. او دا په دا اوس وخت کې خو دا یقیني خبره ده چې د ملا اختر محمد منصور یو څه اثر او فعالیت مخالفت د ده زیات دی. او زه خو داسې وایم چې هر هغه ډله چې دلته مسلح مخالفت کوي او دلته د هغوی د مخالفت په وجه په دې وطن کې وینه تویږي او ناامني راځي نو د هغوی سره به موږ خبرې کوو.
بله حاجی صاحب، یو بل موضوع، ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکول شوی و، که څه هم د یو صوتي پیغام خپور کړ خو د طالبانو په لیکو کې لوړ پوړو چارواکو هم په دغه صوتي پیغام شک څرګند کړ او ویل چې دا د ده نه ده، دا جعلي ده. که چیرې دی مړ وي تاسو چا سره خبرې کوئ؟ دا هم یو بله ستونزه ده، رهبر چې نه وي خبرې چا سره باید وسي؟
یاره زه خپل معلومات چې لرم شخصي دي کوټ نه او د دې ځایونو نه ملا اختر محمد منصور مړ نه دی. هلته په کوم ځای کې کوم لاسي بم خلاص شو په حال کې چې معمولي کسان زخمیان شوي دي. خو دا چې زه معلومات لرم هغه ژوندی.
یوه موضوع چې پرون د اسلام آباد د زړه کنفرانس په خبرو کې ویناوالو په تیره بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر راپور ته کړه، هغه دا و چې ویلي چې د طالبانو په ډلو کې اختلافات د سیمې د ثبات په ګټه نه دي او داعش ډله به ممکن له دغو اختلافاتو ګټه پورته کړي او هغه طالبان چې راضي نه دي او له خپل مشرتابه سره یا د افغانستان د سولې له پروسې سره هغوی ممکن جلا سي او داعش سره یو ځای شي، داعش به بیا قوي شي. آیا تاسو دا هم په پام کې لرئ چې په آینده کې که چیرې یو بله ډله قوي کیږي په افغانستان کې هغه سره به بیا څه ډول دغه بهیر مخته وړی دی؟ سولې پروسه خو ډېره پیچلې کیږي نه ستاسو په نظر؟
نه زه خو داسې پوهېږم چې ما او تاسو مخکې وویلو چې هر هغه څوک چې دلته مسلح مخالفت کوي او یو قوت سره کوي او دلته مزاحمت کېږي نو د هغو سره به موږ خبرې کوو. نو اوس په دې اساس دا لکه د ایران د حکومت د هغوی خپل تحلیل دی چې کړی دی په دې غونډه کې. او خو موږ داسې وایو چې دا که د هغه طالبان چې که د ایران په سرحداتو کې دي او هغه که د پاکستان په سرحداتو کې دي او یا په داخل د افغانستان کې چې جګړې ته دوام ورکوي، موږ خو لکه دا ټول د مسلح مخالفینو په حیث باندې ګورو او د دې سره به خبرې کوو.
حاجی صاحب، تاسو په مری کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب د وسلوال طالبانو سره مخامخ خبرې وکړلې، له خبرو وروسته ټاکل شوی و چې دوهم ځل خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دا خبرې په ټپه ودرېدې او د دوی په منځ کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو له وجې. اوس کله دا د خبرو بیا د مخامخ خبرو یا د رسمي خبرو مسله ګرمه شوې ده، بیا هم د طالبانو د مشر په اړه دغه راپورونه ورکول کېږي او له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلی و چې دا درست موقع نه و چې د طالبانو د مشر د مړینې خبر د افغانستان امنیتي ادارې خبر کړی وای. آیا تاسو اوس څه فکر کوئ چې آیا پاکستان بالاخره غواړي چې دغه د سولې بهیر جدي مخته یوسي او ټولې هغه کړې چې په پاکستان کې دي په یو دریز دي په دې برخه کې؟
نه، اصلي او خدای به ملامت محمد عمر د مرګ په متعلق باندې پاکستان حکومت کې دا خبره په افغانستان اړیز ما په شال باندې ډېر بشوي نه یي ځکه چې دا موضوع چې میدان ته راوسته خپل طالبان د خپل منځي اختلافات د وجه نه دا راوته دا ټول ته معلومه ده نو اوس که څنګه یو بل باندې پلا چې هغه بل خبره ده او اوس خو ما ته ویل چې د اختر محمد منصور موضوع چې ده دا طالبان هم نه تایید کړي او حالات هم داسې ښیي چې هغه مړ نه دی ژوندی دی نو په دې اساس دا موضوع د ملا محمد عمر د مرګ سره ډېره نه مقایسه کېږي او یقیني خبره ده چې په دې کې پاکستان همکاري وکړي دا همکاري به مؤثره وي.
بله حاجی عزیز الله دین محمد د افغانستان د سولې د عالی شورا لوړ پوړی غړی له تاسو نه یو دنیا مننه چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه مو د وروستۍ نظر را سره شریک کړه. البته د وروستیو راپورونو په اسناد چې وایي د سولې خبرې ممکن په راتلونکو دو اونیو کې یا لسو ورځو کې بیا پیل شي. دا خبره یو افغان چارواکي د په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ازادي راډیو ته کړې ده او پرون هم د پاکستان چارواکو په دې خبرې ټینګار وکړ چې غواړي افغانستان د سولې او ثبات خاوند شي او د سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره هم بشپړې همکارۍ ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 تپه اوریدل شي. د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم د ازادي راډیو صافه او واضح اوریدل شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک. په اسلام آباد کې پرون د آسیا زړه هیوادونو د ورځنۍ کنفرانس پای ته ورسید. په دې کنفرانس کې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د سیمې د هیوادونو لخوا د افراطیت او مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د کنفرانس په اجنډا کې شامل موضوع وه. دا چې دا کنفرانس به څومره د افغانستان لپاره ګټور وي او پر پریکړو به هغه څه چې پاکستاني چارواکو په دې کنفرانس کې ژمنې کړې عمل وکړي کنه دا موضوع صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو حکمت الله اعظمي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه پوښتلې ده.
دا خو وخت دی چې د دې په باندې څو ویل چې پاکستان به پر دې باندې عملي ګامونه واخلي که وانخلي او همدغه یو نقطه ده چې په افغانستان کې ټوله دې ته سترګې په لاره دي چې پاکستان به څه کوي. خو امیدواري د تیر پر شام باندې دلته افغانان هر وخت لري لکه تیر ځلو کې چې هم درلودل مګر متاسفانه په تیر ځلو کې دا شی عملي نه شو.
به ولسمشر دوه وارې دغه د سیاسي جغرافیې د رامنځته کولو هڅو ته اشاره کړې ده. یو وارې چې اروپا ته سفر کړی و د اروپا په سفر کې دا مسله یاد کړه او اوس د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې دوی ویل چې په تیر یو کال کې ترورستان او وسلوالو غوښتل چې په افغانستان کې دوی سیاسي جغرافیې رامنځته کړي. د ولسمشر هدف څه کېدای شي؟
په دې باندې مخکیم باسونه مشکړې دي. ازادي راډیو سره دا مخالفین خپل مستقیما دا شی نه غوښتي چې دوی وکړي. دا د نورو البته داسې بریښي چې د نورو هیوادونو هغه اوږدمهاله په افغانستان کې د لاسوهنې پلانونه و چې په هغه کې نه یوازې پاکستان دی بلکې د افغانستان ځینې همسایه او د په منطقه کې همسایه وادونه دا هڅه کوي چې دوی نه یوازې جغرافیه خلک سره ویشي بلکې سیاسونه هم سره ویشي. نو تر ټولو مهمه د سیاسونو ویشل و. ځینې ملکونه غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیاسي ډلې ولري او سیاسي هغه اشخاص چې په دولت کې داخل و هغه سره ویشي. نو زه فکر کوم د جغرافیه څخه مطلب دا و چې دغه مشران سره وویشل سي.
ادمي صاحب ولسمشر دغه راز انتقاد وکړ چې په تیر یو کال کې خصوصا په اقتصادي پرمختګ کې د پاکستان همکاري په څو تاسو فکر کوئ چې پاکستان په نورو کوم برخه کې له همکاري څخه اوجه تشکرې ده؟
پاکستان ګوري تر ټولو اول اغه پری کنډیشنز یعنی مخکې له دې چې اقتصاد باید اقتصادي همکاري وکړي لومړی دغه باید امنیت وي. چون هر هیواد په افغانستان کې غواړي دلته اقتصادي انویسمنت وکړي یا سرمایه گذاري وکړي نو د هغې غټ تر ټولو غټ تشویش امنیتي دی. نو که چیرې پاکستان وکولای شي چې په امنیت کې دی رښتیا هم کوټلي ګامونه واخلي او د طالبانو پر وړاندې باندې او هغه مخالفین چې افغانستان کې دی جنګیږي د هغې پر وړاندې باندې په صادقانه شکل باندې وکولای شي چې د هغې پا پټنځایونه او د هغې کم سپلایز چې ورته راځي دغه پر وړاندې باندې دغه وکړي. زه فکر کوم دوم قدم به بیا اقتصادي وي، او په اقتصاد کې زه تاسو ته یو شی ویل غواړم چې هغه کې پاکستان هم ډېره ګټه ځینې وړلی شي. پاکستان تاسو وګورئ د مرکزي آسیا سره د دوی نښلېدل د افغانستان د طریقه دا ډېر حیاتي دي د پاکستان بالخصوص په انرژي سکتر کې.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمی و
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نه واورید.
پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د غرض د آسیا زړه کنفرانس به د افغانستان لپاره څه نتایج ولري په دې پروګرام کې نن خبرې کیږي. خو اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې بیا هم د آسیا زړه کنفرانس او د افغانستان پر حالاتو ځینې مطالب چاپ کړي. سالی محمد سالی ورته کتنه کړې ده.
د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل پرونی غنې کې د آسیا زړه هیوادونو پر کنفرانس یو لیکنه خبره کړې چې سره لیکي دی افغانستان او پاکستان له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر بیا پایل موافقه وکړه. دا لیکنه په پیل کې راغلي افغان او پاکستانی مشرانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسیدو لپاره به په ګډه په څو اونیو کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر بیا پیلولو کار کوي. په لیکنه کې راغلي دا اعلان د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف تر کتنې وروسته وسو. د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر دغه کانفرنس هر کال په افغانستان کې د ثبات او پرمختیا د غښتلتیا لپاره جوړیږي چې د سږ کال غونډه یې په اسلام آباد کې وسوه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني خبرې هم راخیستې چې په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي موږ ډیر هیله من یو دغه حادثه به په راتلونکو اونیو کې د سولې په پروسه کې ښه نتیجه ولري. د لیکنې په دوام راغلي دا لا څرګنده نه ده د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور چې په خپله ډله کې دننه له چیلنجونو سره مخامخ دی آیا په دې موقف کې دی چې په تازه خبرو کې برخه واخلي. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې هم د آسیا زړه هیوادونو پر دوه ورځني کنفرانس تمرکز کړی چې پرون یې دویمه او وروستۍ ورځ وه. په لیکنې کې راغلي د پاکستاني سختریزو وسلوالو د ځپلو لپاره روانو هڅو په افغانستان کې امنیتي وضعیت له خطر سره مخامخ کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ کنفرانس ته وویل افغانستان ته زیات شمیر تروریستان ننوتلي دي. ګارډین ورځپاڼې د ولسمشر غنی دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي وروسته له هغې چې تیر کال وسلولو د پېښور په یوه پوځي ښوونځي کې د برید پر مهال 130 کسان ووژل. د پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې عملیاتو غیر مترقبه عواقب درلودل او افغانستان ته اضافي امنیتي چیلنجونه پیښ کړل. د ویلې چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه مجبور سوي چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تر 30 زیات عملیاتونه پیل کړي. د شغلی غنی خبره ده چې افغانستان دا مهال د نړیوالو جهادیانو په یو مرکز بدل شوی او په دغو سختریزو وسلوالو کې چې په افغانستان کې حضور لري د القاعده، داعش ډلې او د چین، روسیې، ازبکستان، تاجکستان او د منځنی ختیځ تروریستان هم شامل دي. ګارډین لیکلی د افغانستان د امنیتي وضعیت کړکیچ وروسته له هغې نور هم رابرسیره سو چې یو خوا ولسمشر غنی اسلام آباد ته ورسید بل خوا په کندهار کې دولت ضد وسلوالو هوایي ډګر ته نږدې په برید کې ګڼ کسان چې ډیری ملکیان ووژل. او د امریکا چپ لاس انجلس ټایم ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ غنی کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې په هغې کې د کندهار د هوایي ډګر پرانګړ پر وروستۍ حمله تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکي د سه شنبې په ماښام د افغان قواوو په یونیفورم کې څو وسلوالو پر دغه ډګر بریدونه پیل کړل. په لیکنې کې راغلي چې له دغه میدان څخه د افغانستان په جنوب کې ډیره امریکایي ځواکونو او سی آی اې هم ګټه اخیستله او افغان ځواکونه هم پکې میشتي. لاس انجلس ټایمز لیکي د دغه څو ساعته برید د تلفاتو په باب زده او نقیز معلومات ورکول سوي دي او ویل سوي چې په وژل سوو کې 15 تنه ملکیان دي. د ورسپاڼې په حواله په دغه برید کې د وژل سویو سرتیرو په باب معلومات نه دي خپره سوي، خو وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې د لسګونو افغان سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورسپاڼې زیاتوي چې وسلوال طالبان وخت نا وخت په دغسې حملو کې د وژل سویو سرتیرو په ارقامو کې مبالغه کوي. د ورسپاڼې په باور په کندهار کې دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ګډون د لسګونو هیوادونو او سازمانونو مشران په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې سره جرګه شول. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پټه پدریدلو خبرو د بیا پایل په باب هم خبرې وکړې.
افغانستان کې لس نیمې بجې دي، البته لس بجې او یو دېرش دقیقې کېدونکې دي. ازادي راډیو اوري وړاندې دوه نیز پروګرامونه لرو. دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د موسکو او انقرې ترمنځ خړپل شو اړیکو د ترکیې پر توریزم باندې هم بده اغیزه کړې. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب درته لرو. د حقیقت صدای او انصاف پلټکی د ازادي رادیو د اونیزو لړیو نوې برخه در تخبرو، خو اوس بیا هم قسم سلیمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نشودلو په شرط ویلې چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې خبرې به په تر راتلونکو دوه اونۍ پورې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل په خپل فیسبوک پاڼه کې هغه توت هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ د پاکستانی چارواکو پر نیت شک څرګند کړی او ویلې دی چې دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وینې تویدي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یو عریضه چې نږدې 5.5 لک کسانو پرې لاسلیک کړی د چهارشنبې پر سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړه. په هغه کې په کندوز کې پر خپل روغتون د امریکا د هوایي بمبارد په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه له تیرو څلور ورځو راهیسې دوام لري او د ولایتي چارواکو په خبره په دغه جګړه کې دواړو لورو ته لسګونه کسان وژل شوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې داعش پر وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته هستوي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ځای پر ځای سو ترکی ځواکونو په اړه د راپورته سوي لانجې د ډیپلوماتیک هواري د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان له مشر سره وکتل. روسیا د امریکا متحده ایالاتو او ملګری ملتونو سبا په جنیفا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د سوریې لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا پرون وکړه. او ترکیه روسیا د سوریې په شمال کې په نژادي تصفیه تور نه کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو هم د انټرنیټ لارې صافه او واضح اوریدلی شي. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. وړاندې حقیقت څه دی اونیس پروګرام درته خبرو. د انصاف په لټه کې د ازادي رادیو د لړۍ یو نوې برخه هم خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس راځو یو نړیواله موضوع راخلو. وروسته له هغې چې تېره میاشت ترکیې د سوریې په پوله یوه روسي جټ الوتکه رانسکوره کړه، روسیه پریکړه وکړه چې خپلو وګړو ته به اجازه نه ورکوي چې ترکیې ته د سیل لپاره ولاړ شي. د روسیې د دې پریکړې له کبله د ترکیې په انتالیا ښار کې چې اکثره تورستان یې روسان دي د توریزم کاروبار سخت اغیزمن شوی او دغه ښار ته اوس روسي سیلانیان نه ځي. دا ښار چې په لومړي سر کې د روسي سیلانیانو لپاره جوړ شوی و اوس تش ښکاري او د خلکو کاروبارونه هم سخت اغیزمن شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د خبري څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ترکیې په انتالیا ښار کې شاوخوا 350 ستوري هوټلونه دي او په میلیونو روسي سیلانیانو ته ځای ورکوي چې هر کال په لوی شمیر کې دغه ښار ته مخه کوي. د انتالیا د شاسته هوټلونو مخامخ د نوې جوړستیو سوداګرۍ ځایونه، کیفېګانې او زرو دوکانونه دي چې ټول د روسي سیلانیانو له سوداو پیسې ګټي. خو د دسمبر په لومړۍ ورځو کې هوټلونه او دوکانونه په بشپړه توګه تش دي. ډیری دوکانداران د باندې پر چوکیو ناست وي او په لمر کې کافي څښي. د کافي په یوه دوکان کې 2.5 کلن ټولګا بارس ناست دی چې د خرڅلاو او مارکیټینګ مدیر دی او کار یې دا دی چې 2 هوټلونو ته میلمانه ولټوي. په اوسنی وضعیت کې د کاروبار له خطر سره مخامخ دی. کرملین پریکړه کړې ده چې روسي سیلانیان له ترکیه څخه لیرې وساتي او دا اقدام د هغې پیښې په عکس العمل کې دی چې تیره میاشت د ترکیې لخوا د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي جټ الوتکه وویشتل سوه. بارس وایي له سیلانیانو پرته توریزم به توریزم پاتې نسي. بارس یو لوړ او ځواکمن سړی دی. ده په کوڅه کې دوکانونو ته ګوته ونیوله او ویې ویل دا وینئ هیڅوک ورته نه راځي. بارس وایي د نومبر د 24 له پیښې وروسته 2000 کسانو د ده په هوټل کې د نومبر او دسمبر میاشتو لپاره د نیولو خونو ثبت بیرته لغوه کړی. دی وایي ما پلان درلود چې د 2 سفري ادارو سره د لیدلو لپاره مسکو ته ولاړ سم، خو اوس د دې کار لپاره هیڅ دلیل نسته. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا حکم له 4 ورځې وروسته هغه وخت راغی چې روسیې الوتکې د ترکیې د هوا په هوا کې توغندي په وسیله وویشتل سوه. د دې حکم له مخې د روسیې د ملي امنیت او اتباعو د خوندیتوب په خاطر داسې پریکړې ته اړتیا وه. دیمیر یو بل سوداګر بیا وایي چې له اوس څخه د روسیې پر ځای د نورو هیوادونو پر سیلانیانو غور کوي. دیمیر وایي د منځني ختیځ هیوادونو لکه ایران، سعودي عربستان او متحده عرب امارات اتباعو ته به خپل خدمات وړاندې کوي، خو د ده په وینا دا ټول هیوادونه د روسیې د سیلانیانو بدیل نسي کېدای ځکه چې د انتالیا ساختمان د هغوی لپاره جوړ سوی دی. د البیا هوټل څښتن همدی کاراګوز بیا وایي انتالیا د روسانو لپاره جوړه سوې. دا ښار له مسکو څخه 2.5 ساعته پرواز لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پرته له ویزې اړیکو دا ښار د روسانو لپاره په یوه غوره ځای بدل کړی و. په ترکی کې شاوخوا 10000 روسي وګړي اوسي او ډیری یې د توریزم په برخه کې کار کوي. دوی هم د انقرې پر وړاندې د مسکو د ورستي پریکړې له پایلو سره مخامخ شوي. د انتالیا تاریخي ښار د سیلانیانو د توجه مرکز اوسېدلی او مرکزی چوک یې بسونه او ټکسیان لري او کوڅې په عمومي توګه له سیلانیانو ډکې وي. د ساحل سره د اوبو پر غاړه د سپینو بیړیو قطارونه ولاړ وي چیرته چې رنګینې لویې بیړۍ له سیلانیانو ډکې وي، خو اوس په دغه ښار کې یوازې یو څو خلک دي چې رخصتیانه تیروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او مخکې دې چې دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسېږي، د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. د دفاع وزارت په قراردادونو کې د شفافیت د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د دفاع وزارت یو شمېر مسؤلین ولسي جرګې خپل استجوابیا غونډې ته ور غوښتي وو او له هغوی څخه یې غوښتنه وکړه چې د دفاع وزارت 1495 لمریز کال د تیلو په تړونونو کې د شفافیت رامنځته شي. د دفاع وزارت چارواکو بیا وویل چې تر اوسه د دې کال د تیلو تړونونه نهایي شوي نه دي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د فساد مخه ونیول شي. تر دې مخکې هم د افغانستان د دفاع وزارت په شوو قراردادونو کې د فساد په اړه څېړنې ترسره شوي وي او یو شمېر قراردادونه هم لغوه شوي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
ورسته له هغه چې د افغانستان د دفاع وزارت د 1494 کال د تیلو په خرادادونو کې د پراخ فساد راپور نه خبره سول، ولسی جرګه له حکومت غواړي چې دراتونکو کال د تیلو په خرادادونو کې د شفافیت رامنځته کړي. دغه جرګه د همدې موضوع په اړه د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال له نورو اړوندو چارواکو سره یو ځای خپل استجوابیه غونډه ته وربللی وو. د ولسی جرګه لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د غونډې مشري کوله، مالی او بودیجه، دفاعي چارو او د مرکزی تفتیش کمیسونونو ته دنده وسپارل شي. د دفاع وزارت او د ملي تدارکاتو د کمیټې له چارواکو سره باید یاد موضوع وڅېړي.
د دفاع وزارت د بیان په اساس دوی کوم خاص صلاحیت نه لري، نو بهتره به دا وي چې د مالی او بودیجه کمیسون، د دفاعي چارو کمیسون، د تفتیش مرکزی کمیسونونه د مشترک غونډه د دفاع وزارت مسؤلین او د ملي تدارکاتو د کمیټې مسؤول موضوع په اړخیز توګه وزیری او په اخر کې دی خپل دقیق راپور تالار ته وړاندې کړي، تر څو د گزارش پرانا کې من او تاسو خپل تصمیم ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی واک ته له رسېدو سره سم د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه لغوه او له سره وڅېړل. په دغه برخه کې لسګونه میلیونه ډالره ګټه حکومتي بودیجې ته ورسوله. له دې پرته په دې وروستیو کې د ملي شورا ځینو غړیو له دې ډلې د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسون مشر زلمي زابلي وویل چې د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو ته ورکړل سوي دي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو وویل چې تر اوسه د دې وزارت د 1395 کال د تیلو قراردادونه نهایي شوي نه دي. د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال غلام سخي چې د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته وربدل سوی وایي د تیلو د قراردادونو اخیستونکو ځینو شرکتونو خپلې غوښتنې په دې اړه جوړې شوې کمیټې ته سپارلې دي.
قرارداد فعلاً
غوای یو قرارداد مطلق کو 500 کې ولاړ دی. تر اوسه هیڅ قرارداد د ملي تدارکاتو کمیسیون ته نه دی وړاندې شوی. هغه زیاته کړه چې د دفاع وزارت تړونونه د شفافیت په هدف د تدارکاتو د کمیټې لخوا چړل کیږي چې ولسمشر اشرف خانی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د مالی، عدلی او اقتصاد وزیران یې څارنه کوي. له دفاع وزارت پرته د کورونا چارو وزارت په قراردادونو کې هم د فساد راپورونه خپاره سوي. ولسی جرګې په دې ورځ د کورونا چارو وزارت اړوند مسولین هم ورغوښتي وو. د کورونا چارو پر وزارت یو ادعا ده چې له قراردادیانو څخه میلیاردونه افغانۍ پوروړی دی. د دغه وزارت چارواکو هم له قراردادیانو څخه د پور ادعا ومنله او ژمنه یې وکړه چې له څېړنو وروسته به د قراردادیانو پورونه بیرته ورکړي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی اونیز خبرونه ته خرا خلاص کوربه مو دی اجمل تورمان. دوستانو دا زر په دې خبرونه کې بیا هم د اوریدونکو د زمکه ستونزې را چی وای د زورواکو لخوا لاندې شوې ده. هیر دې نوی چې د غوړیدونکو ستونزې یو ځل پخوا هم ل چارواکو سره شریکه شوی و خو ویل کیږي چې د اواری په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا غوړیدونکو د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دي او د زمکه لانجې د گاوند پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به پخپله لدنه وره
نوم عبدالقاهر ده متقاعد ما مهاجر شوم سوال از کال تیر شو بیرته چلا لغلمه ما ملکیت هغه ضبطل و خلق زورواران اخیسته و تقریبا زور می نرسیده هغه تلالمه ولسوالی تلالمه ولسوالی تا دا محکمه ما یما پنافا یو مکتوب نوشته کرده زه متحق شما دیادای زما که به یو زوی می ده و موری ده دیتا سند می ورده بیا دا آقا نشو قانون تطبیق نشو مکتوب مواخیست قماندانی امنیه آقا نکه تطبیق نکه برتا آتی کالکیگی سرگردانه تروس اما غصه پاته ده دو کالکیگی که دو نفر زوروران آخیسته ده کانتینر و آقا تزور آخیسته ده زور می نرسیگی ایما خانم راغل ده چه دشپی پروس کال پر روژه که راغل ده چه یم دازمو کلیما ده خو کرامی را که آقا دیر شدید وحل ورکل ده داکتر و ماینه کل ده و آقا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروس آقا نفر توب نجلبه ای با زور آخیسته نه ولسوالی زوری نرسیگی و هیچ آقا نکهی تروس حاضر شوی نده با محکم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیه قمندانې ته مراجعه کړې ده د بګرام ولسوالۍ؟ بلې. هغوی تاسو څه ویلي دي؟
یو قمندان وو، هغه رادیو آزادي ورسره هغه وکړه مصاحبه وکړه، هغه بالکل منکر شو چې زه هیڅ هغه نیوم، خبر نیوم، په حال کې دا حیات وو، هم دا قمندان حیات وو، دو نفر از د ولایت وو، یو نفر قمندان وو، منکر وو شو. بعد درې ورځې هغه لال بیرته، یو بل قمندان راغی، هغه ته بعد یو میاشت معفخ شمه چې لال ما هغه ویلې چې تا دروازه بنده کل بنده شوی ده، تو بل لال لاره نه لری. زلم بیخی بده شو، دا حکومت فقط با پول کار کهی خلاص، زی پول نلرم، هم ده غصه سرگردان مایوس دلتا ناسم. ما خزم لطکوب شوی ده دوسیه پسارانوالی که ده تو نگل به ای اغا نفر.
بله مننه، انشالله چې موږ به تاسو دغه ستونزه د بګرام د امنیه قمندانې سره شریکه کړو چې هغوی ستاسو د ستونزې په اړه.
خیر وسه، خیر وسه. زیر اول یما مظلومه، یما سایمان سایم، فقط عرض میو که یما جیبونه د هغه نه دکشوی ده، د کاغذ نه دکشوی ده، اما پیسې نه لرم، نور هغه نه لرم، هیڅ یما سنه هیڅ څوک هغه نه کوي، ما ته کومک نه کوي.
انشاءالله چې موږ به ستاسو ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو.
خیر وسه، نن ډېره مظلومه یم.
د انصاف پلټکه.
دوستانو، د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان له سرپرست ښاغلي احمد خان احمدزي سره مطرح کړه. ښاغلي احمدزي په اړه وویل:
دا ما ته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم. اوس زه پوښتنې کوم دفترونو نه، دا دلته راشي ما ته دا ووایي چې جلب چیرې ده، د کوم ځای نه راغلې ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه با تعقیب وکړم. انشاءالله هر چه چې انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
په دې ولسوالۍ کې ډېر ځمکه غصب شوې ده، د حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري. او داسې په ټول افغانستان کې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته؟
بله مننه.
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې؟ درست پر جناب احمد زیا صاحب، د سکم مخکې کوم قضیه په دې اړه تاسو راغلي و چې هغه حل شوی وي؟
او ولی نه، موږ ته څو کسان چې مراجعه کړي ده، اوس زمینی زمکه په دوا کې ده، موږ هغه امر به قانون په محکمه ما ته امر ورکړي ده چې چاته مو ورکړي، هغه هغه چې موږ پیره ورته ولر کړی ده، هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو دواغه استفاده ونی چې په محکمه نه پیښلی ونی.
عبدالقاهر پونو باندې د غوریدونکو زموږ کله تاسو تشریف راوړي او عاید دوی په څنګه ده حلولو په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه تر سره شي؟
شه زه خو دې ته وعده ورکوم چې څلور شپه ساته زه په خدمت کې یم، هر ساعت چې راشي انشاءالله خدمت یې حاضرم.
مننه کوم محمد زیاسف، کور مو ودان ژوند
یوسه.
د انصاف پلټکه.
یو چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه.
دا و د دیونه د انصاف پلټکه ونې خبرونه چې تاسو واوریده. که تاسو هم د خپل ستونزو دا وری لپاره د انصاف پلټکه اس، نو موږ سره اړیکې ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992390 خط هوا پات اوسئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قاسم سلامل سلامونه منې. د حقیقت صدای په نننی پروګرام کې مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارمندنې د برخې مرستيال احمد شاه صالحي ملمدای چې تاسو په ام د دوی مرکې ته راړم.
بسره تشکر له قیصلی زکه
مننه شغلی صالحی چې مشتمو د مرکه وخره کړ. د لومړی پښتنې په توګه غواړم پښتم چې په هیواد کې د وزګاری ستونزه څومره جدي ده او څومره د اندېښنې وړ ده ستاسو لپاره؟
تشکر از سوال شما. ما فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان. ارقام اخیر نشان میده که
زه فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي. ورسته شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د بشري قواو 24% یې وزګاره دي. زمنان 15% یې سمه دنده نه لري. وړ کار په دې معنا چې کله یو کس کاري امنیت ولري دې ته مونږ سمه دنده وایو. له دې اړخه دا یو اساسي ستونزه ده. خواشینۍ سره یو وضعیت دی چې مونږ یې منو.
مشکل اساسی است. متاسفانه که فعلا یک حقیقت است که ما او را میپذیریم.
امی 24% که شما گفتین و علاوه بر او
دغه 24% بیکار او 15% کمکار چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره کسان شامل دي؟
نفوس اگر ما
خب اینا معمولا شامل کتگوری های مختلف میشن. بیشتر ارقام بر ما نشان میده و تجارب کشورهای دیگه و تجارب داخل افغانستان.
پدی که بیلا بیلی کتگوری شاملیگی تجربه خیلی هغه کسان چی دیو زنگری تخصوص چی خبر خمان وی هغوی کار لری. معمولا هغه کسان چی پیوی زنگری برخه که تخصوص ونه لری دوی لبیکاری او یا کمکاری سرم خامخ کیگی. او دا نباید هیر کرو چی دا افغانستان زیاد بر خواگری بسواده دی.
قشر بسواد افغانستان
و یه قمری که شما گفتین اگر مقایسه کنیم با سالهای قبل
که دا شمیره لطیر دو یا درو کلونو سر پرتلکو دا بیکاران پا شمیر که زیادوالی شه و که پا مغا پخوانی حالت باته دی
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم 24% این ارقام است که در بین سالهای 2013 و 2014
کمی شمیره چی ما یاد کرده دا دا 2013 و 2014 کلونو ترمنز را طول شویدی. دا بیکاری پا لوریدو که زین فکترون شامل دی. هیردنی وی چه تیر دو کالا مونگ سیاسی بی ثباتی لرلی امنیتی مشکلات و دنریوال و زوکونو وطل پا یو دول پر مارکیت آغیز کرده دی او زرگون ترونون چه خلکو تی کارون پیدا کول دا طول مونگ للاس آور کردی. دا طول عوامل یوزه شوی او د بیکاری کچه الوڑه کرده.
اینا همه با هم به هم دادن و متاسفانه میزان بیکاری رو بلند بردن.
پس فکر میکنین رای حل چی است؟
نو فکر کوي د حل لار څه ده؟ د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړئ سو کوم مشتمهاله یا لنډمهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لري سو دا ستونزه حل سي؟
مشکل بیکاری قضا کنه تک هدا
در قسمت دلایل بیکاری من میخوایم که دو مسئله را اشاره بکنم بعدا به جواب سوال شما بپردازم. من دو سه مسئله را به شمول بی‌ثباتی سیاسی و بی‌امنیتی و رکود اقتصادی را اشاره کردم.
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دوه لاملونو ته لومړی اشاره وکړم، بیا ستاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بی‌ثباتی، امنیتي او اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو بل مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس موږ ګورو په هغو هیوادونو کې چې امنیتي برابر دی د بیکاری له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه ده، خو افغانستان په تیر یو یا دو کلونو کې ورسره زیات مخامخ وو. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې موږ څه کولی شو، تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بیلابیلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز په لرې پرتو سیمو او یو اندازه هم په ښارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه موږ د 2018 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د شپږویشت حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د شپږو یا نهو میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي، نو د کار په مارکیټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زموږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجي هیوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته موږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشیل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحده عرب امارات په لومړي پړاو کې زموږ هدف دی. بهرني هیوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي، لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي چې دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي څو لږ تر لږه د خلیجي هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
قسمی که شما هم در جریان بودین، چند قبل تظاهرات صورت گرفت در نزدیک وزارت کار امور اجتماعی.
تاسو په جریان کې چې څه موده مخکې ستاسو د وزارت مخې ته مظاهره وسوه او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کار موندنې لپاره جدي کار نه کیږي، تاسو دغه کسان ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاته دي څه ډاډ ورکوي څو لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابر سي؟
به کار بګمارین او شغل ځای کنین؟
ببینین، بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است. ارتباط بسیار نزدیک با اقتصاد یک کشور ده. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی خود
د کار جوړونې بحث ډیر ستونزمن دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي، نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډیر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي، دا په خپل کاري زمینه برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان دي را بولم چې و اندازه حوصله ولري او هیله من يم چې موږ پر راتلونکو کې وکړای شو د بیکاری ستونزه په تدریجي توګه حل کړو.
فعلا واقعا فرصت ها یک مقدار محدود است، ولی امیدوار هستم که در آینده نزدیک به صورت تدریجی ما بتانیم فرصت های کاری را ایجاد کنیم.
و به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم، یک نگرانی که نزد جوانان وجود داره او مسئله برگشت
یوان دشنه چې ځوانان لري هغه هیواد د هغه کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کیږي. دا بل مخکنی وزګار کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندشنه وړ خبره ده؟
از اینا هیڅ خبر نه است. جدی است واقعا شما را مشکل جدی میپنداریم؟
خب این بستگی به این داره که با کدام حجم این افراد دوباره به کشور وارد میشن. در چند بخش من فکر میکنم که
دا پدی پوری آل لری چه دا کسان با یوش میر بیر تا هیوات ترازی دا کار او تونیز و چار وزارت پاستازی توب کزی خبری وکرم لک تر لگا دا هرفویز دا کلو للاری منگ زوانانو تا دا جذب زمینه مسایده و خوز دادایم چه نوری داری هم پدی برخه که کار کبی چور ترسیدگی وشی ترکومه چیز خبریم دوست لپاره دا کدوال و چار وزارت زینی پروگرامونه تا لاسلاندی لری.
تا جایی که مده جریان استم بحث بالای زی جریان داره و مخصوصا وزارت عودت مهاجرین در این بخش برنامه مشخص خود خواهد داشت.
بقیر مچاب صالحی
مننه شغل صالحی چی مشتمو ده مرکه وقت را کرد،
بازم از این که فرصت دادیم برام.
سلامت باشین، تشکر از شما همچنان.
Palmer سہر دے کما خان دے